السلام علیکم د سحر لاس پجیسوی ازادي رادیو ته غواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلوو د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې شغلی بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پایل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري شار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونه توانیدل چې پر احتمالي اوربان په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي شایي په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 میلادي کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حمله سبب سو چې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت له ولکې وېستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړې دی خو روسیه چې پر جنوبي اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کوي چې تورن کسان دغه محکمې ته وسپاري ټاکل سوی چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي. په دې درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې، د فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې، د فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ زی احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی بعد انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وویني. د زیاتکړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی بعد دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورید باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان لخپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سند ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښیست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیشي په نسبی ډول زیات سیوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا یو 32 مثبت پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 15,500 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 15,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سش کال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوری په نړۍ کې نشته 450,500,000 په کورونا وبا اخته شوی چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوی دي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی لا افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په اړه تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شو چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هر کله وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خواشه حاضر سي وي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لږونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتن لیکونه ورلېږلې دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړی ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نومونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نومونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په وی پانه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چار وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وای اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویپانه بند کړي، خو فایټ فار اوکراین وی پانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې وی پانه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شميري او ایمیل آدرس هم خبر شوې ده. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د وی پانه د بندیدو په اړه سن دي ویلي، خو دا یادونه کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړي اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږیږي چې د غنی خان د شاعرۍ پاړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولې یا لیکوال ولولې، همدومره د شعر سره، د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علوم اکاډمۍ د پښتون سر په غنی کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وای دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبنی اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په هم دی اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دینی علما او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسائل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان علوم اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علوم اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قران کریم پخوانی او اوسنی چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خبرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلمه او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالمالک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوی 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
چوب پتال کے د جمعات خوشی
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. دا دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
حلوا نفالو دادا ویشار ظاہر گوری او ظاہرت فاسقی دادا رب سرادمینی تا ترخشت سق ساده یار یار د قهرنا د ایمان سلی ساده د جنون او د جانان ستا سمه مال فلسفه دا.
ډاکټر صاحب کدا نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وای چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګه دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعرۍ نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټر او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي، خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نه و، او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نه و. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوې دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیسته شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه د خبره کړې وه چې دی په هندي سبک د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشو چې لازم وو.
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم د خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیا وی دي، هغه څنګه د شلمې صدې په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی، بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کمې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کم مقام او د کمې سویې لیکوال دی نو دا غی تعین هم لانه ده شوی.
تاسو وویل چې کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، لنور شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وی، غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځنې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځنې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځنې نورو شاعرانو راخستی دي، خو دا هغه چې کوم پیشکش دی، دا هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی، او د ځانګړتیاوی او ځنې نخې دادی چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې، بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې ده، زه شاعری هم په هغه ټکو کې کوم، بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نخ کاری، بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نخ کاری، بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږد نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو نو کې په نظر راځي، بیا غنی زما خیال لوم دغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې مونږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جواد تر تخکاری
دا ستاسو پختنه ډیره مهمه ده. دا غي وجه ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوستي دي نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دي پاغي غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه ده. په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی داز مکنی حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعری کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتی انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی، رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډیره پراخه، خو مونږ د فلسفي او د رومان پورې محدودو. په کار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو. یعنی هغه د شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي. او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفه د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفه خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبره دا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی هلو زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده غنی خان د هغه سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ د پښتون جذبات راوچتوي، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازیش نیمه په قبر وی ولاړې، که غلام مړوم راځي توکي په لاړې، او که په خپل وینو نوم لمبېدلې په ما مپلی تاوی د جماعت غاړې، هغه دا قسمه د غرزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده. او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور د تعلیم د ویختیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندې دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا سیدا ګرانه چې څنګه ما تاسو ته چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوش قسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر زمونږ لیکون کې زمونږ دانشور متوجه خودي خدا توجه ډیره رستو راغلی ده. یعنی دا سی اوس مې ری چې په 13-15 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوی ده. د دې مخکې په علمی او تحقیقي او تنقیدی حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه 13-15 کال چې دی نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کیږي، دغه په رومانویت هم کیږي، دغه په نور اڑخونو هم کیږي، الہیاتو باندې هم کیږي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-16 کالو کې ډیر کم کار شوی دی. دا چې کم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی. زمونږ د نشورې طبقې لپاره کار دی چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، پاره کې د ډیر کار ضرورت دی. او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزه سره وکړي.
خلق وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته
ادبی فنون شعر او نثر خکلی کوي خواږه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي د ادبیاتو سرلاری وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبی فنونو پونه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مولا شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې عزیز صاحب که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی
ادبی فنونو او په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي له ښکلا سره مرسته وکړي او د ارایې له انداز سره مرسته وکړي له غنامندۍ سره مرسته وکړي له وسعت سره مرسته وکړي مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري ډېره علاقه لري هغه کولی شي خپل وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي په خلکو اغیز وکړي او لیکوالي او شاعري یې ډېره وپایي له دې سره مرسته کوي په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بل سوي دسې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی د ځینې وایي سي مثلا دا علوم اته دي ځینې وایي سي دیارلس دي ځینې وایي سي دولس دي خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي سي په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولی سي په لیکوالي کې لاس خلاص وي دغه ډول د اشتقاق علم د نحو علم معنی بیان به دی دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي دغه ټول هغه څه دي حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورتوایو انشاء او املا خو بیل دي خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي چې د ادبی فنونو کې شامل دي د ادبی فنونو په علومو کې شامل دي دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده دغه ډول هغه څوک چې ډیر په امیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبی فنونو برخه من سړی ده خو په دغه کې بیا ورسته طبقه بندي سوي ده مثلا د ادبیاتو کلا او تکتل سوي دي او بیا په هغه کې فنون انتخاب سوي دي لکه څنګه سي لا عام زبي یا لا عادي زبي ګرامر راوزي لا هنري زبي فنون راوزي
مننه ادبی فنون از موږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي
د موږ په ادبی حوزه کې د تطبیق په اړه صورت وګورو د موږ ادبی حوزه ته د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي او دغه ژباړه معمولا عربي سوي ده نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبی فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي لازم ده داسې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمل نکو موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو د پښتو د لیکوالۍ د پښتو د شاعرۍ او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو اول بلاغت نه دی ایجاد سوی اول نقد ایجاد شو کره کتنه رامنځته شوه بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه او اوس درې برخې لري درې عمده برخې لري بلاغت چې لومړی بیان دویم بدی او درېیم معنی
په پښتو کې اوس استاد بینوا ډیر په خوا د ادبی فنونو په اړه یو کتاب لیکلی وو، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی او آیا هغه څه لازمه وه ادبی فنون تشریح شوی دي کنه؟
بالکل استاد بینوا د خدای پاک وبخي، شاوخوا او بیا کله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځي ایجاد شو، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازنی کتاب و چې سړی یادونه کولای سي، خو هلته په خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سیده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغېز لاندې لیکل شوی دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هر ژبه خپل ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنا ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر رپیات سو هغه وایي چې ستا پر مړوند وینمه ستا د بیلتانه خوبونه جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درد سره له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره دی موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو هغوی یې نه لري، بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور وو، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شعوري یو چا نه وي کرلی، خو که هغه صحیح وپالل سي لا غوړېدای سي، لا یې څانګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي چې مثلا کوم ډیر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه شوي دي، اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی له څه شي سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي، اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډیر شیان سره تشبیه شوي دي. اوس فقط پکار ده چې د شیانو تر مابند تشبیه نوی وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډیر شاعر ولولې یا لیکوال ولولې، همدومره د دل شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای سي، دی پوهیږي چې څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي، یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کو چې هر څه په شاعر باندې دی الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږم دا په الهام کې راځي، که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي، خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې دی شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر یې هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای چې د طبیعت د پدیدو د ډېرو مفاهیمو د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې ته کېنه بس شعر راځي او په خپله لیکل کېږي، نور نه په صرف په یده غواړي، نه په نحو په یده غواړي. نه مثلا دا ساده که ووایو، که څوک د نحوي او د بدی په تفاوت نه پوهېږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا د نحوي هدف څه ده او د بدی هدف څه ده. بدی دا ده چې د تا له دلالتونو سره او د تا له اسالیبو یا له هغه د ویلو له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د صحیح کارولو، هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو، اوس تاریخ شته، ارواپوهنه شته، مثلا ډېر نور علوم ده طبقه بندي سوي دي. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یوه سوالیه رامخته کېږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي. نو هغه د هنر د بقا دپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، لاغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره وروښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زید صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کنفرانس ورکړ. که د دې کنفرانس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلعموم په دې کانفرنس کې په دو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې چې دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمن وو، د هغوی لخوا خپور سوی ده. او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیه سوی ده، او د په همغه 1240 کې خپور سوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم
1240 کې لیکل سوی ده، البته له اردو ترجمه دی، محدث دهلوی له اردو ترجمه څخه پښتو سوی، نه دوم مقام امغه دی مفتی محمد عبد الله قنداریج واړه ده. نو دا غدي ترجمه خبرولم، بل دا چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل سوی او پسې کوم تفسیر لیکل سوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل سوی او کومه دوم او دریمه، تر دغه ورسه پوری ته لیکل سوی دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسو.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه موږ غږیدلای چې د قران کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، کراته وایي چې څومره چاپ شوي دي؟
د ماده څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل سوي دي. چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه، هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمر خیل بللای. دا تفسیر په 1600 یا 1600 هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې، یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر ته په دوهمه درجه کې راځي، هغه تفسیر حسینی ده، د مولانا کاشفی دی تفسیر د په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښیګنه ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه دی اولیت مقام لري. ان تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولی لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي کنه؟
زه له ډیر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولی ډیر کامل او بشپړ نه و. دی استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 300 کال کې دې موضوع ته اشاره شوی ده، همدغه تفاسیر ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوی دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی، د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوی دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډیر تفسیرونه ډیر ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات او کومه څېړنه واده دي، ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع و د پښتو نثر په غنی کېدو کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ کې وایو د قران کریم تفسیرونو ترجمه پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي. یعنی تاسو وګورئ چې د یو نیم سل په شاخوا کې تفسیرونه ترجمې لیکل شوی دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیو ټوک نیولای، دوه حتی داسې تفاسیر چې 14 ټوکه د لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپه لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په کمنګ ما کوم حساب ته ورته کړی، نو د یو نیم سل په شاخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوی دي، او هر ټوکې چې 500 صفحې منګ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوې دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولی سره له دې چې دغه کار د منګ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو ترڅنګ د منګ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی دی، دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولی ستونزې همسته وغه د ژبې په اړه باندې بحث ده په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې. زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی، دا یو ستونزه ده. او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري. زیاتره د یمو لیکوال په خپله لهجه لیکل سوي دي، یعنی معیار او معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه دی نیول سوی. خدای دې معنی نه لري چې ټول به همدغه شي. داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅوي ده. زه تاسو مثال درکولی سم، په دې وروستیو کې ترجمه سوی ده د مولوی صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد دلاقا وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل سوی. همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې، هغه کوم ګرامري اصولو چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد سوي. ولې دا کم دی؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یوه مهمه مسله چې تاسې هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډېر پام نه کېږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کېږي چې عام لوستونکی په اسانۍ څه ترې اخیستلی نه شي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وو یوې ښځې په تېره زمانه کې. دغسې په ډېرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کېږي یا ځینې کلمې نه پښتو کېږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته شي او همغږي رامنځته شي، هغوی څه کار کوي هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوه مدالت موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي دی ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه دی ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپل یعنی د عادي لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي سوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې سوي دي. د ځینو جملو ډېر اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یا د ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قربانې غالب ده. او بل خبره ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سب تبارز نه ده کړی چې نورو مفسرینو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، د فوق العادګي لري، مطلب دا ده چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره ښېګڼې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، همفهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده. دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې مېرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمزک لور ته د شنی سرخونه را څرند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او دل مرختو لخوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې رابادېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
پخپلا راځي مرگ ہم زائے بے زائے